په خبر کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
$3 million اوست مشال د خبرونو تفصیل. د کراچۍ پولیس وایي چې د پښتون غورونی غورځنګ د غړو پر ضد د بغاوت یو بل مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ د پولیسو اس اس پی قمر رضا جسکانی د جنوري په 3 مشال ویډیو توول چې د مقدمه د غورځنګ د کراچۍ د مشر نور الله ترین ګلمن پښتين او نورو شلو کسانو پر ضد درج کړي. په دې کسانو په مقدمه کې د بغاوت د ریاست خلاف د بیناګانو د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو د ملک خلاف د سازش کولو او نور تورونه لګول شوی. د پولیسو په خبره په مقدمه کې د نامزد کسانو د نیولو هڅې کوي خو تر دا مهال یې څوک نیولې نه دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دې مقدمې په اړه وویل.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پاس په هغه باندې اف آی آر کول یو بل ظلم و، یو بل جبر دی. دا د انساني حقوق د غږ د بند کولو کوشش دی. داسې اف آی آر دا د پښتنو سره روان جبر کړی دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 2 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د خپل بندي مشرانو غړیو د خوشي کولو لپاره یو غونډه کړې وه چې ورته منظور پښتین نور الله ترین ګلمن پښتین او نور ویناګانې کړې وې. غورځنګ د ریټ لري چې ریاست ادارې د پښتنو سره توپیری چلند کوي. حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې دا ډله د ریاست پر ضد خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو لپاره د حصې په میرلي کې احتجاجي ناشته پیل کړې. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه دي د سیمې امن باوري کړي او د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د عامو خلکو له زورولو لاس واخلي. سولې وړاندې په خیسور کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان پوز د سلورو سرتیرو تر وجل کېدو وروسته د لټون عملیات وشول. د خلکو یې پوز عام خلکو زورول او د سرتیرو په ډډو کې یو دولس کلنه جلای ووجل شو. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکي وایي لپاره ټولو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان سره د لیورن پکر خداغ دن تر مسله به سفارتي توګه هواروي. شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال په لومړي ځل په رسمي توګه ومنل چې د افغانستان سره د لیورن پکر خداغ دن تر د لګولو په حواله د نستوندي راولړي شوې دي. پاکستان په 2018 کال کې په لیورن کرخه د یغ دن تر لګول پیل کړو. تر دا مهال یې د 2600 کیلومتره پولې په ډیره برخه کې هغه ځن تر غزولې ویلې دي چې دا کار به د امنیت لټینګ سره مرسته وکړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او اپوزیشن ګوندونو د ولس نه د بجلی د پیداوار په لړ کې د تیلو د خرچي وسولولو پر ضد د متفق قرارداد منظور کړی. د جنوري په 3 د اسمبلی په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي اختیار ولی له خوا وړاندې کړل شوې قرارداد کې وښتنه شوې و چې په صوبې کې بجلی د اوبو په ذریعہ پیدا کیږي نو د ولس نه د تیلو د خرچي وصولي غیر عیني ګام دی. او وښتنه پکې شوې چې مرکزی حکومت باید د صوبې ولس نه د بجلی په بلونو کې د خرچا وصولول بند کړي. په قرارداد رای شماریانه پس حکومتي او اپوزیشن ګوندونو دا قرارداد منظور کړو. اورسته خبردار چې دوه کال مخکې د ایران د انقلابي ساتونکو له خوا د وشتون کې یوکرایني الوتکې شپږوجل شو مسافر کورنو ته د کینیډي یو عدالت د $3 میلیون د معاوضې ورکول پریکړه کړې. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې د تهران هوایي ډګر نه د الوتکې شیبه پس د الوتکې ټول یو سل شپږ اویا مسافر هغه مهال ووژل شول چې د ایران د انقلابي ګارد لخوا ووژل شو. په دغو کې د یو سل اتیا نه زیاتو مسافرو تعلق د کینیډا سره وو. د جنوري په درېمه د وژل شو هغو خپلوانو ته د معاوضې ورکولو پریکړه اعلان شوه، چا چې د ایران او هغو نورو چارواکو پر ضد مقدمه کړې وه. څوک چې د دوی په اند د دې پېښې ممکنه ځای موارو، ایران په عدالت کې خپله دفاع ونه کړه. د مشال د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په روانه خبرونه کې پر دې یو یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو له پرون راسي په میرالی کې احتجاجي ناست پیل کړی ده. دوی د خپل سیمې د امن او په پوځي عملیاتو کې د عامو خلکو د نه ځورول کېدو په څیر غوښتنې لري.
چیرې تاسو وطن کلیئر نه ګڼئ نو په نوې پرسونې لار وځي چې موږ بیا نقل مکانې وځي. خو که بیا ته ویې چې نه، نو لیسته بیا د ژوند د کراول یو لیار چولګي.
د کراچۍ پولیسو په دې خار کې د پی ټی ایم تر تازه جلسې ورسته د غورځنګ پر یو شمېر غړو د بغاوت د ریاست پر ضد د بغاوت نوې مقدمه جوړې کړې دي. د غورځنګ یو غړی وایي دوی ته د آئینی حق نه ورکول کیږي چې د پښتنو د ستونزو په اړه سولیز غږ پورته کړي.
چې کله مونږ یو پرم نه جلسه کوو، صرف دا خبرې کوو چې زمونږ سره د ظلم زیاتې نه کیږي، نو زمونږ د ملګرو خلاف مقدمه جوړول کیږي.
او پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د بجلی په بلونو کې د اضافي ټکسونو او د صوبې د امن او امان په څیر مسلو خبرې شوې دي. معلومات پرې درکوو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اودم کتر رپورټونو رول او مخکي ورزو اسلام آباد ته لا غزيره سره خپل خبريال گوهر مسجد د ټلیفون په لیک راغله ده. او مونږ داسې خبرونه ترلاسه کړل چې نن په پاکستان الیکشن کمیشن کې د پی ټی آی چې کوم د فورن فنډینګ کیسو، یعنی د ګوند چې له بهر کمی پیسې د چندو په برخه کې حکومت کې رسیدلې دي، دا غیر حساب کتاب پاړه د کمیشن ته د دې ګوند یو پخوانی غړي او د دې بنسټ خودونکي شکایت کړو. نو دغه اوریدن دلته رسو کلونو راسه دا کیس روان دي، خو نن اوریدنه وشوه. نو گوهر مسید ستړې مشي او معلومات راکړي چې په دې نن اوریدنه کې څه وشو، څه پرمختګ وشو، کومې خبرې مخې ته راغلي، کلن راته وایي مهرباني.
بالکل، دا دا فارن فنڈنگ کیس حوالے سارا نن پا الیکشن کمیشن کے پلس بجے باندھے دا اوریدن اوشولا. چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا پا مشرے کی اوشولا. پا دے دوران کی دا تیر درے کالا نہ میاش دینا چکم دا فارن فنڈنگ کیس تحقیقات روانو، آغا رپورٹ یہ نن الیکشن کمیشن تا وران دیکھرو. خو ور سارا دا پی ٹی آئی دا درخواست پکڑلو چھ دا کم تحقیقات را مخکے شگی دی، دا فی الحال دا خلقو تا نہ مخکے کی گی نہ دا پبلک کی گی، زکہ چھ دا نورو سا سیاسی گندونو ہم دا سے کیسونا روان دی، نو چھ دا طولو پو یوسائی باندے راشی بیا دا داغا وران دی شی. خو پا دے باندے چیف الیکشن کمیشنر او الیکشن کمیشن دا ورطو ویل چھ چونکہ دا اوپن ہیرنگ دے اوپن سماعت روان دی، دلتا میڈیا هم نشته، د خلک نشته، موږ څوک ملي کولای نشو. او دا خبره نه پسې دا کیس سماعت پنځله سورځه پس بیا وټکلو چې پنځله سورځه پس به په دې باندې بیا اوریدنه کیږي، سماعت به کیږي، او هغه په بنیاد باندې به پنځله سورځه پس په دې باندې فیصله کیږي. جی
ها، نو په دې باندې پی ټی آی سو آی په دې نه نه اوریدنه باندې یا اپوزیشن ګوندونو کوم مهمه مشرانو کې خبرې کړې تر اوسه پورې؟ گوہر مسید خو بہرحال تاسل بیا وو چې نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن په دفتر کې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دی، هلته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د فورن فنډنګ کیس دی، یعنی دوی ته چې کوم د بهر نه پیسې ورغلي دغه باید حساب کتاب وشي. دغه کیس اوریدنه وشوه او درته وویل دی خبریال چې دا اوریدنه بیا در پنځلسمې نېټې در روانې میاشتې در پنځلسمې نېټې پورې وځنډول شو، بیا به اوریدنه کیږي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو له پرون راهیسې په میرالی کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه د سیمې امن باوري کړي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو له ځورولو لاس واخلي. څو ورځې وړاندې پا په خیسور کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان پوځ د څلورو سرتیرو تل وژل کېدو وروسته د لټون عملیات وشول. ځایي خلک وایي پوځ عام خلک وزورول او د سرتیرو په ډزو کې یوه 12 کلنه جینۍ ووژل شوه. د شمالي وزیرستان نظامي چارواکي وایي له پرلتوالو سره خبرې روانې دي. یو امنیتي چارواکي بیا د نوم نه خولو په شرط مشال اړو ته ویلي چې دوی د عامو خلکو د امنیت ساتنې چارو ته ژمن دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
دا د هغې وروسته چې څو ورځې وړاندې خیسور کې وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې څلور فوزیانو وژل کېدو پس امنیتي ځواکونو د لټون عملیات وکړل. ځایي خلک وایي چې په هغه عملیاتو کې خلک وزورول شول. د لټون عملیاتو په دوران په ډزو کې یوه 12 کلنه ماشومه جین ساده بیبي د مور په غېږه کې د مرمۍ ښکار شوه او ووژل شوه. نو پس دوی پرلت پیل کړ. یوازې دوی غوښتنې لري چې ورته امن بحال کړي او داسې کاروایو کې د دولت ژوند وژغورل شي. د پرلت منتظم خیسور اوسېدون کې او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که امن بحال وي نو د دوی ژوند وژغوري، کني ورته دې په ډاګه کړي چې دوی بیا کډې وکړي.
دا پرلت غزیدلای هشی و دی طولت منزای پسخطا شی کدایشی اصلا خوریم دی درمو تلی دیدی فین پلو چی یرا کچی رو توسی وطن کلیر نگانی ستای کلیر نوی نو توسی بیا دی نوی اپریشن اعلان وگه که میش بیا دی وطن نا نکل مکانی وگی و که بیتو یایی که نا نو میشتا بیا دی جوان دی تراول یو طریقه کاری والی یار جوڑا چی می جوان تراوشی میشتا دا پرلمنتریان پا ماشی گرنتر کشنوی یه دو یا دی تلیبون پا ماشی جی کمکی که دا پداشی کم دی واسطا دی میش صرف دی خپل والا جوان گوری.
نمیر علی دغا پرلت که دا خی سور نا پرتا نمیر علی خلق هم پا گنش میر که گردون لاری. پا دی آرامو چه کلا دا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو سر تماس ونی و نو دا کنترول روم چارواکو پا وینا دا پرونا انتظامی چارواکی او اتمان زای مشران لپرلتوالو سر پا خبرو لگیا دی. دوی تا ایداد ور کرده. یو لوڑ پوڑی امنیتی چارواکی چه نای غوختل نامای واخستل شی مشال ریڈیو تا وویل دوی پا سیما که دیر حد آمن پر زای کرده. دا وسلوالو زید کروایو که دا ولس خیال ساتله. او ساتی بای او دغه ډاډ ورکوي چې سیمه کې د ولس ژوند وژغوري. پرلتوالو د میرعلي کجوري په مقام بنو میرمشا سړک باندې د پرونا ناسته پیل کړي. وایي چې فوز د امن لپاره هر ډول کاروایی چې کړي دوی پکې کار نه لري، خو د ولس ژغورنه دې یقیني کړي او سیمه کې د امن باوري کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو پر ضد د بغاوت نوې مقدمه جوړ کړې دي. د دې خار د پولیسو یو مشر د جنوري پر 3مه مشال لړی ته وویل پی ټی ایم پرته د حکومت له اجازه د جنوري پر 2مه په سوراب ګوټ کې جلسه کړې او غړوی پکې د ریاست ضد وینا وکړې دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین له مشال لړی سره په خبرو کې د سند پولیسو د اقدام غندلې او زیاته کړې ده چې په پاکستان کې پښتنو ته د خپلو ستونزو په اړه د غږ پورته کولو آئینی حق نه ورکول کیږي. پی ټی ایم د کراچۍ احتجاجي جلسه د خپلو بندي ملګرو د خوشي کولو په هدف جوړه کړې وه. نیاز علي رپورټ راکوي.
د کراچۍ پولیسو د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی د جنوري په 3مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مقدمه د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین ګیلمن او نورو شلو کسانو په ضد د جنوري په 2مه د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې درج شوی او په دې مقدمه کې د دوی په ضد د بغاوت، ریاست خلاف ویناګانی، خلق د ریاست خلاف راپارول، د عمل خلاف سازش کولو او نورې مادې لګولې شوې دي. د سوراب ګوټ پولیسو په وینا په مقدمه کې د تورنو کسانو نیولو هڅې وی خو تر وسه په دې مقدمه کې څوک نیولې ندی. بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په قانون وایین کې د دې شی اجازه ته چې احتجاج هر سړی حق لري د بیان د ازادي بقاعده لیکل پکې شوې دي او دا سید جلسه کولو اجازه ته خو چې کله مونږ یو پرم نه جلسه کوو په جلسه کې صرف دا خبره کوو چې زمونږ سره د ظلم زیاتې نکېږي نو بیا هم زمونږ د ملګرو خلاف مقدمه جوړول کیږي.
د کراچۍ پولیسو ایس ایس پی قمر رضا جسکانی زیاته کړي چې پی ټی ایم هم د حکومت له اجازه بغیر جلسه کړي. په دې جلسه کې هڅه کولی چې خلک د ریاست په ضد راو پاروي. هغوی په سټیج ویناګانو کې د پاکستان خلاف خبرې وکړي او په دې جلسه کې د افغانستان ملي بیرغ ورته شوی او د ادارو په ضد د خلکو راپارولو هڅه وکړي. هغه ویل چې د نور الله تنین، ګیلمن او اتلس شلو نورو کسانو په ضد مقدمه درج کړي ده. د پی ٹی ایم مشر منظور پشتین د دې مقدمه په اړه د جنوري په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پاس په هغه باندې اف آی آر کول یو بل ظلم و، یو بل جبر دی. پښتانه ډېر دردېدلي دي. د ریاست لخوا په کار وه چې د دوی سره شفقت شوی وای، د دوی مسلې حل شوی وای، خو له بده مرغه د مسلې د پاره پورته شوي غږونه باندې هم اف آی آر کېږي. دا د انسانی حقوق د غږ د بند کولو کوشش دی. دا سیف آی آر دا د پښتنو سره روان جبر کړی ده.
پښتون ژغورنی غورځنګ د جنوري په دویمه نیټه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلکو پکې ګډون وکړو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین، نور الله ترین، ګیلمن او نور هم ویناګانې کړې وي. پی ټی ایم دا احتجاجي جلسه د غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان څخه د قامی اسمبلی غړی علي وزیر او د غورځنګ نورو بندیوانو د خوشي کولو لپاره جوړه کړې وه. پی ټی ایم چې لدی وړاندې په کال 2000 د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې جلسه کړې وه. د هغه جلسې یو ورځ وروسته بیا د سوراب ګوټ پولیسو لخوا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر په ګډون په نورو مقدمه درج کړې وه او بیا علي وزیر او د پی ټی ایم د کراچۍ درې درش خړی په دغه مقدمه کې نیولې شوی وو چې وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت درې درش خړی په ضمانت خوشي کړ او د علي وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ منظور کړی، خو علي وزیر په یو بل مقدمه کې لا په زندان کې دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسی رستو یو ځل بیا د غورځنګ په غړو د بغاوت او ریاست خلاف ویناګانو مقدمه جوړه شوې. په دې مقدمه کې لګولې شوې مادو لپاره د سن صوبی حکومت اجازه ضروری وي. آیا سن حکومت اجازه ورکړي او کنه؟ په دې اړه د سن حکومت تر وسه سن دی ویلي، خو له دې وړاندې چې د کال 2000 د دسمبر په ومه د پی ټی ایم په مشر منظور پښتین، د قامی اسمبلی غړی علي وزیر او نورو په ضد د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د دې مقدمه په اړه د صوبی وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی. او بیا د جنوري په دویمه جلسه کې منظور پښتین یو ځل بیا په سن حکومت غږ کړی چې د پیپلز ګوند سن حکومت سره مجبوری لري چې د علي وزیر په ضد جوړه مقدمه بیرته نشي اخیستلې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مسلم لیگ نون ګوند وغړي لخوا وړاندې شوی هغه قرارداد په متفقه توګه منظور شوی چې پکې د بجلی په بلونو کې له صارفینو د اضافي ټکسونو اخیستل کېدو غندنه شوې ده. د اسمبلی غړو ویلي خیبر پختونخوا له اوبو بجلی پیدا کوي، ځکه نو په کار نه ده چې له اوسیدونکو د تیلو په ذریعه د بجلی پیدا کولو خرچه وصول شي. ځینې اپوزیشن غړو بیا په غونډه کې په صوبه کې د نامنای پر پیښو هم اندېښنه ښولې. یو حکومتي وزیر د اسمبلی غونډې ته ویلي دوی د صوبې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره پوره هڅې کوي. غلام غوث د موضوع تفصیل لري.
د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د مسلم لیگ نون غړي اختیار ولی د بجلی د بلونو د لارې د تیلو نه د بجلی پیدا کولو د خرچې د وصولولو په اړه یو قرارداد د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړو. په دغه قرارداد کې وښتنه شوې ده چې د پښتونخوا دولس نه د اضافي پیسې وصولول نه دي پکار، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې بجلی د اوبو نه پیدا کیږي. د دغه قرارداد د وړاندې کولو پر مهال د اسمبلی غړي اختیار ولی وویل،
صوبه خیبر پختونخوا کې بجلی کی پیداوار
پختونخوا کې بجلی د اوبو نه پیدا کیږي، خو د بده مرغه د صوبې د غریب ولس نه د بجلی په بیلونو کې د تیلو د خرچ راګرځولو یا د ای پی ای سرچارج په نوم اضافي رقم د ډیری مودې نه وصولیږي چې د دې صوبې د ولس سره زیاتې دي او د اطلسم آئینی بدلون خلاف ورزی ده. نو په دې وجه د اسمبلی صوبایي حکومت ته سپارښتنه کوي چې وفاقي حکومت ته دې سپارښت وکړي چې د پښتونخوا صوبې د ولس د بجلی د بلونو نه دی ای پی ای سرچارج په سمدستي توګه ختم کړي. دغه قرارداد د اسمبلی واکمن غړو او د حزبي اختلاف غړو په متفقه توګه منظور کړو. د پښتونخوا د اسمبلی د دې قرارداد په اړه مې په پېښور کې د بجلی د سپلای د محکمې پیسکو د یو چارواکي نه پوښتنه وکړه. نو هغه د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې چې بجلی که د اوبو د لارې پیدا کیږي یا د تیلو د لارې او یا په نورو طریقو، نو د هغې وروستو بیا ټوله بجلی په نیشنل گریډ کې شاملېږي او بیا د توانایی د قومي ادارې یا نیپرا د پالیسۍ لاندې په ټول هیواد کې یو رقم د بجلی نرخ مقرریږي او د بجلی په بلونو هم یو ډول اضافي ټیکسونه لګي. بلې خواته د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په خپله وینا کې د غلا، قتلونو او جرمونو په زیاتو شویو پیښو د اندېښنو څرګندونه وکړه. د امنیت په اړه ځینو د اسمبلۍ غړو بیا په پښتونخوا صوبه کې د پولیسو د ډیرو کمو تنخواګانو او نورو مراعاتو باندې هم تود بحث وکړو. د اسمبلۍ غړي نګت یاسمین او رگزی په دغه لړ کې د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې وویل، زما د پولیس یو سپایی ته د میاشتې د خوراک لپاره 650 روپۍ ورکول کیږي، نو په دې کې به هغه څه وخوري او څه به وڅکي. د دې ترڅنګ د پنجاب د پولیسو په مقابله کې د پښتونخوا د پولیسو میاشتنۍ تنخواګانې هم ډېرې لګې دي، خو صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې په تیرو څو کلونو کې د هغوی د حکومت په دور کې امنیتي صورتحال ښه شوی دی. تیرو څو کلونو راسې زموږ د امنیت صورتحال ډېر ښه شوی دی، لیکن چې چرته هم څه جرم کیږي نو د هغې زیلې ته رسیدل پکار دي، او چې څوک هم جرم کوي نو د مخنیوي لپاره هغوی ته رسیدل پکار دي. خو د حزب اختلاف غړو د حکومت په دې داو نیوکې وکړې او دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت د مجموعي صورتحال لپاره پکار ده حکومت د صوبې پولیسو ته سم سهولتونه او مراعات ورکړي او د صوبې د تاڼو په کچه د پولیسو د شمیرې زیاتولو لپاره هم انتظامات پکار دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
پاکستان بار کونسل او د سپریم کورټ د وکیلانو اتحادیې د سند صوبې حکومت او همدارنګه د مرکزی حکومتي ادارو غوښتي چې د 13 دسمبر میاشت پر 29مه په کراچۍ کې د سپریم کورټ د جج قاضي فایزی صاحب کور ته پرته له اجازې د ځینو کسانو د ننوتو پیښې پلټنې وکړي. د دسمبر پر 1 د دې جسټس میرمن سرینا عیسا د یوه خط له لارې د سند حکومتي او پولیسو چارواکو ترڅنګ د داخله چارو مرکزی وزارت ته د دې پیښې په اړه ویلي دي. داغلی عیسا په خبره له دې کسانو ځینو ځانونه د استخباراتي ادارو د افسرانو په توګه ورپېژندلي وو او دا چې له دې پرته له کوم قانوني جوازه د شخصي معلوماتو اخیستو هڅه کوله. د سند حکومت یو ویان مشالډو ته ویلي، جج قاضي فایزی سا او دغه کورنۍ دوی ته د احترام وړ دي او هر ممکنه مرسته به کوي. د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر وایي، د پاکستان د ریاستي ادارو پر ضد د جسټس قاضي فایزی سا ځینې پریکړې هغه او کورنۍ ته مشکلات جوړ کړې دي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
پاکستان بار کونسل او سپریم کورٹ بار ایسوسیشن په حکومت غږ کړی چې د ستر عدالت د قاضي فایزی سا د میرمن سرینا عیسا د زورونې د ذمہوارو پر ضد کاروائی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په لومړۍ نیټه سرینا عیسا د سند او وفاقي حکومت ته په یو خط کې داوه کړې وه چې د دسمبر په 1 د کراچۍ په ډیفنس هاوسینګ سوسایټۍ کې د خپلې لور سره په خپل کور کې وه چې پرله پسې دوه کسان د هغې کور ته بغیر له اجازته ورننوته او د هغې نه د ذاتي معلوماتو په اړه پوښتنې ګروېژنې وکړي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د دې خط په متن کې لیکل شوی چې دغو نامعلومو کسانو خپل پیژندګلوي د ریاستي ادارو د کارکونکو په توګه کوله او د کورنۍ د غړو په اړه یې پوښتنې کولې او ګواښ یې وکړو چې که معلومات مو زر تر زره ور نه کړل نو بیا نتیجو ته تیار اوسئ. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر خوشدل خان وویل چې د دې اقدام غندنه کوي او زیاتوي چې دا د ریاست ذمہ واري ده چې د هر وګړي د کور د ستر او پردې حفاظت وکړي
سي حکومت په خط باندې مطلب خط ورغلي په دې اکشن واخلي او مرکز حکومت هم دا لازمي ډیوټي ده چې رقم دې کې صوبایي حکومت فیل شي یا داغي مطلب حفاظت نشي کولای نو بیا د مرکزی حکومت دا ډیوټي ده د ریاست ډیوټي چې داغي سپوز کړی شي
د خط په متن کې سرینا عیسی لیکلي جوړمبي دوه کسان د دوی کور ته ورغلل نو هغه ترې د ورتک د قانوني جواز او شناخت پوښتنه وکړه خوای چې د قانوني جواز د پوښتنې جواب یو نه ویلو البته په هغه کې یو کس خپل شناخت د ملټری انټيليجنس د محمد امجد په نام وکړو او بل کس د نوم خودلونه انکار وکړو سرینا عیسی لیکلي دي چې د دې کسانو د برخورد لواجی هغه او لورې سختي ویری اخیستی وو د سپریم کورټ د قاضي فایدی ساو د هغه کورنۍ سره د موجوده حکومت او ریاستي ادارو لخوا په تواتر سره د دا ډول برخورد پاړه د پاکستان بار کونسل مرستیال چیئرمین عابد ساقی وای چې دې رجحان ته بلنه د ډیپ سټیټ د کردارونو پر رد د قاضي فایدی سا عدالتي پریکړه ورکړې ده
ڈیپ سٹیٹ د قاضی فایزی سان خوشحالن دے نو زکا پا بیا بیا اغا او د اغا کورنے زور اول کی د قاضی فایزی سا کارکردگی او عدالتی پریکڑے اغا حدونو ترسائی کڑی چھ د پاکستانی پوز د چارواکو حدونو دی تاسی مقدمی حل کڑی چھ پکی د پوز چارواکی ککڑو دا پختنه چھ ولی کی گی نو دا موضوع خو ٹولی نڑی تا روخانه دا
سرینا عیسا په خط کې لیکي چې کله دوه کسان ولاړل نو بیا نور دوه کسان د هغې کور ته ورننوته او پکې یو کس خپل شناخت د داخله چارو د وزارت د یوې استخباراتي ادارې د انسپکټر محمد زیشان په نامه وکړو خو بل کس نامه ونه خودله او د میرمن سرینا عیسا د ټلیفوني نمبر غوښتنه یې وکړه میرمن عیسا دا خط د سند صوبې داخله وزارت او د پولیسو د مشر ترڅنګ د دفاع او کورنو چارو د وفاقي وزارت چارواکو ته هم استولی دی او د دغو کسانو پر ضد د مقدمه درج کولو او کاروایی غوښتنه کړې ده شپږ ورځې مخکې دا پیښه شوې او چارواکو ته دا خط د دسمبر په 1 استول شوی دی دا چې د سند پولیسو په دې اړه څه کاروایی کړې په دې هکله چې مشال ریډیو د کراچۍ جنوبي د پولیسو مشر شیخ زبیر ندیر نه وپوښتل نو نوموړي د دې پیښې او میرمن عیسا لخوا د خط په اړه ناخبري څرګنده کړه همداراز د مشال ریډیو د پوښتنې په ځواب کې د سند صوبایي وزیر سید ناصر حسین شاه هم ناخبري وښوده البته دا یې وویل چې قاضی فایز عیسا او د هغه کورنۍ ته درناوی لري
زه په دې اړه ناخبره یم خو زموږ لپاره دوی قابل احترام دي یو خو اغلې د یو قاضي میرمن ده او بل ښځه ده که داسې کومه پیښه سوې وي نو موږ به کاروایی کوو که میرمن عیسا د چا پر ضد اف آی آر درج کول غواړي نو موږ به مقدمه هم درجوو او د دوی ساتنه به هم کوو
مشال لیډیو په دې اړه د داخله او دفاع وفاقي وزارتونو سره په بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو البته د پاکستان په ستر عدالت کې یو سرچینی د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې په دې اړه د اړوند ادارو او چارواکو نه د تفصیلاتو غوښتنه شوې ده خو هغوی ورته لا ځواب نه دی ویلی
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د پاکستان د شمریات ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې ګرانی په بیساري ډول زیاته شوې ده حکومتي وزیرانو په بیا بیا په خبري غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندیدو د تیر حکومتونو د خرابو پالیسیو له امله دا چې دوی یې د حلولو د دغه ستونزې د حل کوشش کوي خو ځینو ولسی وګړو مشال لري ته ویلي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره په عملی ډول څه نخ کاری سراج زهیر رپورت لري
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% 12.3% ته رسیدلې او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوته بل پلو د ولست وینا د چ گرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوری او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې اوتن نقیب الله مشال ریډیو توای د په یو دفتر کې کار کوي او 15000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو اوس چې گرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15 ورځې گزاره کیږي.
اوس چې کما منګای ده نو په دې کې 15 تاریخ ته مخفل تنخواه خوړلې او دا غن روسته په دې منګای کې ز قرضونه اخلم او پاغه باندې کور سوداګانی پوره کوم. کته غوړی علی چینی علی وړالې نور د خوراک سامانونه کته علی نو په دې کې ډیره زیاته گرانی راغلی ده.
د په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوی. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه $1 ارب قرضه واخلي نو په دې هیواد کې بګرانی نور هم سی واشي.
دا اوس کم فاینانس بل پیش شو، کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړ او هغه واپس واغیستو، نو د دې ډایرکټ اثر په عوامو باندې دی.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جنوري په 2 نیټه په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دې منی په پاکستان کې گرانی شته دی او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې گرانی راغلي. دی وایي په پاکستان کې چې گرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوي هغه د نړیوالې منډۍ په وجه سیوا شوي، نو چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه موږ د بهر نه راغواړو، غوړي موږ د بهر نه راغواړو، موږ دالونه د نیوزیلینډ نه راغواړو، نو د دې وجه دار چې تیر وختونو کې کرکیلې ته توجه نه ده ورکړې شوې. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوي او هم په دې وجه گرانی جوړه شوي. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅې کوي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابره.
د کراچۍ پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د بغاوت یو بله مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ د پولیس ایس ایس پی قمر رضا جسکانی د جنوري په 3 مشالې جوته وویل چې دا مقدمه د غورځنګ د کراچۍ د مشر نور الله ترین، ګیرمن پښتین او نورو 16 کسانو پر ضد درج کړې. په دې کسانو په مقدمه کې د بغاوت، ریاست خلاف د ویناګانو، د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو، د ملک خلاف د سازش کولو او نور تورونه لګول شوي. د شمالي وزیرستان د خیسو اوسیدونکو لپاره راکې چې په بیرل کې احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه د سیمې امن باوري کړي او د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د عامو خلکو له ځورولو لاس واخلي. د شمالي وزیرستان اسلامي چارواکو وایي له پرلتوارو سره خبرې روانې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او اپوزیشن ګوندونو د ولس نه د بجلی د پیداوار پلر کې د تیرو د خرچي وسلوالو پر ضد متفقه قرارداد منظور کړي. په قرارداد رای شمارې نه پس حکومتي او اپوزیشن ګوندونو دا قرارداد منظور کړو. د بجلی د رسد د ادارې یو چارواکي د نومره خبرو په شرط مشالې جوړه ویلي چې په ټول هیواد کې د بجلی د نرخونو تعین وفاقي ادارې نه پراخ کړو. دا نرخونه د هر چا لپاره یو وي. په پاکستان کې د کورونا وبا د ساري اداره وایي چې په تیر یو شوال ورځ کې د کورونا ناروغۍ له امله 2 کسان مړه شوي او نور 610 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. د وکاله مخکې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ګارد لخوا د وشتل شوي یوکرایني الوتکې شپږو وجړو شو مسافرو کورنیو ته د کینیډي یو عدالت د 480 ملیون ډالرو د معاوضې ورکولو پرېکړه کړې. د 2000 میلادي کال د جنورۍ په میاشت کې د تهران هوایي ډګر نه د الوت لږه شېبه پس د دې الوتکې ټول 160 مسافر هغه مهال ووژل شول چې د ایران د انقلابي ګارد لخوا ووشتل شو.
ریډیو لن خبرونه موریدل سو بلا موضوع. ایران وایي د هیواد حکومت لپاره لا هم په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژندل کوم ارزښت نه لري. د ایران خارجه وزارت په یوه وخت کې ویلي د افغان طالبانو په شمول یې د هیواد له ټولو مهمو ډلو سره رابطه شته. نوریاس نوری معلومات راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسیدلي.
آنچه که در افغانستان
بیش از همه مورد تاکید هست.
هغه څه چې د افغانستان په اړه پریزیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان گاونډیان پرې ټینګار کوي د ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کیو او زموږ دریز او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوی دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د پرسنیت پیژندلو په مرحله کې نه یو.
ته شناسایی اساسا قرار نداری.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله منو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمنی په رسمیت نه و پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د نوي اومیکرون بڼې د تشخیص په چارو کې مشکلات لري او هڅه کوي چې حل لارې ورته پیدا کړي. په کابل کې د یو شخصي روغتون چارواکي هم وایي نه دي خبر چې دوی ته ورتلون کې د کورونا ناروغان د دې وایرس نوي اومیکرون بڼه لري او کنه. په یوه وخت کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت یو بیان وایي د روغتیا نړیوال سازمان ورته د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د تشخیص او دا غید ناروغانو د درملنې په چارو کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. لکابل اعظم د خبريال دا رپورت.
په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ لټولو هیوادونو غوښتي چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس له نوې بڼې سره د مبارزې لپاره چمتووالی ونیسي، د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا وایرس د دې بڼې د تشخیص دستګاه نه ده ورسپارل شوې. د عامه روغتیا وزارت وایان جاوید حجبر د دوشنبه پر ورځ آزادي رادیو ته وویل د اومیکرون د تشخیص د وسایلو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې.
برای تشخیص کرونا در حدود
دا کرونا وایروس ته تشخیص لپاره سلويخ سره کیټونه په خپل واک کې لرو، خو د کرونا وایروس د اومیکرون بڼې د تشخیص لپاره پر مختللي او ماشينونو ته اړتیا لرو. د روغتیا نړیوال سازمان سره په ورستۍ اړیکه کې موږ ترې نو غوښتل چې دا ماشينونه د زموږ په واک کې راکړي او دوی هم ژمنه وکړه ان شاء الله د جنوري میاشتې تر ورستۍ به دا ماشينونه موږ ته راکړل شي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله په افغانستان کې د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړی. د یاد وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له 892 اخیستل شوي ټیسټونو 44 هغه مثبت وو. د عامه روغتیا وزارت بیان وایي چې له اسد میاشتې تر عقرب میاشتې په کورونا د ککړو کسانو شمیر مخ په کمیدو وو، خو په وروستۍ میاشت کې دا شمیر یو څه ډیر شوی، خو دا لا نه ده معلومه چې په نویو ناروغانو کې د اومیکرون بڼې کسان هم شامل دي کنه. د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په لومړي ځل په افریقایي هیوادونو کې ثبت شوه او اوس په چټکۍ سره په نړۍ کې خپرېږي. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان چې په افغانستان کې د کورونای ناروغانو د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی وایي په وروستیو اونیو کې هر ورځ له 40 تر 50 کورونای ناروغان دغه روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون رئیس په دغه هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې احتمالي ګواښ ته اندېښمن دی. د دغه روغتون رئیس زلمی رشتین آزادي رادیو ته وویل
د اهلي
تر اوسه زموږ په روغتون کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده تشخیص شوې او موږ یې د تشخیص لپاره په روغتون کې وسایل هم نه لرو.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي تر دې مهاله په هیواد کې 2 میلیونه او 4 لکه کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی، چې له دې جملې 2 میلیونه او 1 لکه کسانو ته پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته واکسین شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان د تازه معلوماتو په اساس تر یوې اونۍ د مخه په افغانستان کې 4 میلیونه او 6 لکه کسانو د کورونا ضد واکسین شوی و. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په کورونا ویروس له اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي د روغتیایي مسایلو د پام کې نیولو ترڅنګ د کورونا ضد واکسین دي هم وکړي.
له کابل زموږ خبريال رپورټ. په پاکستان کې بیا د جنوري له درېمې یعنی له پرون راهیسې د کورونا وایرس د اضافي واکسینو یا بوستر خوراک اغستو بهیر پیل شوی دی. د دې هېواد د منصوبه بندی وفاقی وزیر او د کورونا وبادت سار مرکزی ادارې مشر اسد عمر په یوه وخت کې په پاکستان کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون د مخ په زیاتیدونکو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې ده. چارواکو ویلي د کورونا اضافي واکسین یا بوستر هغه څوک باید واخلي چې عمر یې له 1.5 کلونو پورته وي او د کورونا وایرس د لومړیو 2 خوراکونو یې 6 میاشتې پوره شوې وي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا منصوبه بندی وفاقی وزیر او دا این سی او سی یا دا کرونا د سار مرکزی اداره مشر اسد عمر پوینا ملک او په خصوصي توګه د سن سرخر کراچي کې د کرونا نوې قسم اومیکرون مخ په زیاتیدو کې سونه د وبا نوې لهر یا سپخای دی وای. هم د دغه وجه د جنوري د دریم نیټې نه ټول پاکستان کې د بوستر ډوز یا خوراک هغه وګړو ته شروع شوی چا چې خو شپږ میاشتې وړاندې د کرونا ضد دواړه ویکسین لګولې وي او د دې عمرونه د 1.5 کالونه بروي. پېښور خیبر ټیچنګ روغتون کې ډاکټر شمس وزیر مشال لیډو ته د بوستر ډوز یا خوراک د اړتیا په حق لوای چې د کرونا پر ضد د بدن د مدافعیت زیاتولو لپاره دا خوراک ضروری وي.
دا غوډه ضروری دی ولې چې د کرونا وایرس چې کوم ویکسین سره کوم د غرازي مدافعیت راځي نو زیات نه زیات نه هم یاشت یا شپږ میاشتې نه بعد ختم شي. نو که چېرته موږ بوستر ډوز ولګو نو چې کوم ویکسین اثرات پاتې دي یا مدافعت والا حفاظت والا نو هغه دې سره بیا راوچت شي او هغه بیا تقریبا شپږ میاشتې یا 9 مهینه پر بیا کار کوي.
نو موږ جاتوي چې پاکستان او بیا ایشیایي هیوادونو کې هم د دې پتیزې د خورېدو غټ امکان شته دي. نو باید ویکسین دواړه خوراکا سره د بوستر ډوز ولګول شي.
دا هغه چې په یورپ کې اومیکرون چې کوم دی نو هغه تقریبا په 3 ورځو کې 40 لک خلک انفیکټ کو او دا ایشیا کې هم د 100 ورځو کې تاسو ګوري پاکستان کې هم تاسو ګوري چې پرون چې ډیر غزیات زیات شوی دي پازیټیوټی زیات شوی دی نو دا به زیاتېږي په ټول ایشیا کې بیا پاکستان کې خاص تر. نو بوستر ډوز یا کچا ویکسین نه دی لګولې نو اول خو د ویکسین ولګي او که ویکسین لګولې نو بوستر ډوز په کار دی ټولې ولګي ولې زموږ سره دا یو لار ده چې د سره موږ د اومیکرون هم مخنیوی کولای شو.
دا سرکاري شمیرو تر مخه 13 دسمبر میاش کې ټول پاکستان کې د کرونا کیسونو مثبت شرحه د 1% نه هم راټیټه شوې وه، ولی اوس روانه جنوري میاش کې یو وار بیا 1.55 ته لوړه شوې ده او روزانه د مثبت کیسونو تناسب هم مخ په زیاتېدو دی. بلخوا ته ټول پاکستان کې د جنوري د 3 نیټې پورې د اومیکرون او یا نه سیوا کسانو کې پخلی شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نور کدا.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې. له سرکاري ارکامو سره سم د تیر 2021 د مې میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې د نافیصله شو مقدمو شمیر 9 زره ته رسیدلی او د عدالتي پالیسۍ په اړه کمی کمیټې د هم تیر کال په اګست کې ویلي چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو وفاقي شرعي عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیونه زیاتې مقدمې لا هم فیصله شوي نه دي. دا چې په پاکستاني عدالتونو کې د مقدمو د ژر نه فیصله کېدو مهم لاملونه څه دي دا به د شاهین بونیری په دې رپورټ کې وورو.
پا
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلې دی. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمني عملي کول یو لویه ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادي حقونو نه بې برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمې په وخت نه فیصله کیږي.
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی ده، د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کوم کنټرول ده د پاکستان په ریاست باندې، د پاکستان په نظام باندې، هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورس ډس اپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي، فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي، دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي، هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاک ده. بلا کیسونه کلونه کلونه چلیږي،
د پاکستان سپریم کورٹ د مې په میاشت کې ښکار کړی دا چې 9000 مقدمه مخه ته پرتې دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دادا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
غټ مسله دا ایف آئی آر اکثر کم پکیزوں کی ایف آئی آر درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے دا ججانو کا میرے دکھے دکھے اس شخص نشتا لس دول ججان پکا دی پشاور ہائی کورٹ کی آگے اس پورے آگا نوی پرشیوی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر دوتا ستو ہم چھے خبلا چیف جسٹس پاگے بانے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چھے نیپ کے سننا دی دا وڑے نگا کی بیا وطا گئی وی چیرہ لگا نشتا عدالتون نشتا خواہ عدالتون آگے وطا بیاوی 30 کورٹوں نو بھائی جوڑ کے 30 کورٹوں کے میں آگئی چیرہ دا خونشو روپا دے بانے مارا بنو روپای رازی بیا امانا چیرہ لس کورٹوں نو بھائی جوڑ کو لس چی بیا جوڑ کر بیا گئی تا ججان نو
د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولې بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خوانی قاضي شیرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونگ دے ملک تفتیشی عمل چدا نو آغا دیر زیادت نا احل دا پل خواہشات مطابق بانے پچاوانے جالی شہادتنا پیدا کی بیاغا ثابتولے نشی کریکٹ پیٹیشنز کی گی ریکٹ پیٹیشنز نو دا دے حکومت دے سرکاری افسران و خلاف کی گی چی داغی قانونی و عینی طوری و ذمہ‌داری آغا آغا سر تو نرسائی کہ فرض کہ عدالت دا پتاو لگے دا چیر دی فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی، غلط کار کړی، په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي. په اوسه پورې چام لکه یو سړي دا مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنکړه.
د یادونې وړ ده چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قومي کمیټې د اګست په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې پرتې دي چې لا څه فیصله ورباندې نه ده شوې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اردن کو پاکستان د نړۍ یو له هغه وادونو څخه دی چې د خبريالانو د حکومت خوندیتوب نړیوال سازمانونه یې د خبريالانو لپاره خطرناک بولی. هلته کې یو خو د یو شمیر خبريالانو د وژنې تختونه او هلو ټکولو په خلاف مست شوی، نو بلخو یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوی دی. په 2021 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې خبريالانو د صحافتي ازادۍ او د خپل حقوقو لاس تر وړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل. خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ دا چې په پاکستان کې په 2021 کال کې صحافتي ازادي په څه حال کې و. احمد شاه اعظمی په اړه رپورت لري چې د خبرګرانو په احتجاجي نارو پیل کړي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي.
دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوې دي. د دوی په وینا وژنی، تشتونی، وهل تکول، بندیزونه، لکار گوشه کېدل او گواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خور ٹولی نڑے تھا معلوم ادا چھ په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2020 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار دي. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شو خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونی له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د ننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 6 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه په رسمي اشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه ورسته په اسمه شیرازی په سیخله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازی مشال لړیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ او سنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانوں تک کنزل اور ڈزے دوڑا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدون شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی لدوی پر ضد هر هر باه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غوخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوې ده. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبرې صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چکم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد درباندې کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبریالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمي. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمي جی. حکومت خپل کارکردگی نستا نو هغه نه برداشت شي چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی، تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه بیغړی اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازمون پاړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزاد نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزاد نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزاد نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللي هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي. خو د بي پلو خبريالانو نړيوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړکړې نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دي چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو
واوري. اوریدونکو د سواد په وډیګرام کې د ګل پشپا په یو شخصي پونتون کې د کلتوري شپې په نوم یو غونډه شو و چې په کې د مشاعرې او موسیقۍ د محفل اهتمام هم وو. په غونډه کې د سیمې نومیالی او شاعرانو او سندرغاړو ګډون درلود. د غونډې د منتظمینو په وینا دوی د کلتوري شپه د نوي کال د پیل خوشحالۍ او لمانځلو په هدف جوړه کړې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان هم د غونډې ته ورغلی و او موږ ته یې د رپورټ رالېږلې ده.
د سوات په تاریخي کلی اوډیګرام کې د کلتوري شپې پرانسته د آتشبازۍ څخه وشوه. کلتوري شپک کې ځای شاعران او زلمو سندرغاړو او ریدو ته په سلګونو خلق ورغلي ول. پښتو مشاعرې په سر کې د ملکړ سره تعلق لرونکي سندرغاړي او شاعر اسلم صالح خپل کلام کې وویل:
سول جنگ به د اکبر بادشاه لټانو هم کولو په تو جنگ کې اسونه سربول غواړي. سو شعرونه ترنم کې ول درې بنا یما چې دا په جګر کې دما
یا
د مشاعری مشر میلما د ملکن تاړي سره تعلق لرونکي شاعر لیکوال پروفیسر اقبال شاکر وو او خپل کلام یې وړاندې کړو چې ورته ظلمو خپز راپورې داد ورکو.
د قسمونو د خوړلو نه قلار نشوي، ته د لوزونو ماتولو نه قلار نشوي، او په تورو سره کې د سپین تارونه هم ښکاره شو، خو د خوبونو تختولو نه قلار نشوي. چې د خپل فکر د خیسته پی غور جامع واغوندي ډیره مزکړي، چې سړی د اور جامع واغوندي او د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم، چې یو ماشوم لګړ سګړ وي او نور جامع واغوندي.
کلدوریش پکې زلمو سندرغاړو سندرې وویلې چې قربانو افسر افغان او نادیه وار په وار د شعرونو په وینا رابلل. کلدوریش پکې زلمو اتڼونه هم واچول. دستورا تابعه کوونکو په دغه محل ویل چې مقصد دی زده کوونکو او د سیمې خلکو ته یو صحتمند تفریح ورکول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.